په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو بیا ټینګار کړی چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
که چیرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغېز به ونه لري.
ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېر هڅه کوي په خپله د حکومت په رسمیت نه پیژني؟
پاکستان فکر کوي که زه اوس یوازې په رسمیت وپیژنم دا څنګه شي چې لکه هغه تیر ځلی غونډه د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي.
دا مسله مو د سیاسي او حقوقي چارو له یو پوه سره په مرکه کې څېړلې. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
یو استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي، کور کې چرګ چرګوړي او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
لکه د ښاره په مخدره موادو رو د کسان راټول شوی او د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی. یو په مخدره موادو روغ دی.
تصمیم می جدید از دلیل نیول دی چې ځکه دې عمل نما سم او ورځ ونه لیدل.
په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د قطر د محلي شورا غانو د انتخاباتو لپاره له شلو د زیاتو کاندیدو شو خزو یې وای هم نه دی بریالی شوی. د خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي رادیو د بشري حقوقو او ساسو د ورکو شو ځانو د لټي ونیز پروګرامونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د اروپای ټولنې په چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداري ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د لومړي وار لپاره د مصر یو هوایي شرکت اسرائیل ته مستقیمه الوتنه وکړه. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر وایي افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دی چې په بشري غمیزې بدلیدای سي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته پکار د هغو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. ښاغلی بورل لیکلي افغانستان له جدي بشري بحران سره مخامخ دی چې ټولنیز او اقتصادي زوال هم را روان دی او دا بحران افغانانو سیمې او نړۍ ته امن د نړۍ امن ته ګواښه پېښولای سي. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې د خوړو بیې دوه برابرې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه هیواد کې د صحتمندۍ پروژې یوازې 10% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په دریو دغو مرکزونو کې دوه اساسي درمل نه لري او که چیرې په دې برخه کې اقدام ونیسي پاتې مرکزونه به هم د تړل کېدو له خطر سره مخامخ سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغه اداره له بسپنه ورکوونکو سره کار کوي چې د دغو روغتیایي مرکزونو فعالیت دوام پیدا کړي. دغه سازمان ویلي تر بل هر وخت په میلیونونو افغانان له زیانونو سره مخامخ دي او دوی نسي کولی په ناڅاپي ډول روغتیایي خدمات بند کړي. په ننګرهار کې ځینو سرچینو محلي رسنیو ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. دوه مړي په مرکز جلال آباد کې زړول سوي او دریم تن په چپرهار ولسوالۍ کې. دولتي اژانس باختر هم په داعش پورې د دریو تړلو کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. تېره اونۍ طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړي د ښار په بېلابېلو برخو کې زړولي وه. دوی ویلي وو چې دغو کسانو د یوه سوداګر او د هغه د زوی په تښتونه کې لاس درلود چې د تښتول سویو د خوشي کېدو په عملیاتو کې څلور وړه وژل سوي او یو طالب ټپي سوی دی. بلخو راپورونه وایي چې په ننګرهار کې د دریو کسانو مړي پیدا سوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یو ولایتي ویاند نن د جرمني خبري اژانس ته دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې نه پوهېږي په دې وژنو کې څوک لاس لري. په ګرجستان کې د ښاروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو ډیر مخکې دی. په دغو ټاکنو کې چې د درغلیو ادعاوې سوي دي، دوو عمده سیاسي لوریو په کې د بریا ادعا کړې ده. د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د نن ورځې شمیرې ښیي چې د ټاکنو د 99% شمیرل سویو رایو له مخې د ګرجستان رویا ګوند 4.6% رایې ګټلې، خو د متحد ملي غورځنګ په نوم د اپوزیسیون عمده ډلې 10.5% فیصده رای خپلې کړې دي. پاتې رای د 43 نور ګوندونو ترمنځ ویشل سوي دي. دغه ټاکنې د جلا وطن په خوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدې. ساکاشویلی چې د خپل تاسیس کړي ګوند متحد ملي غورځنګ او نورو ګوندونو د لاریون د تنظیم هڅه کوله د ټاکنو په شپه ګورجستان ته لستنېدو وروسته ونیول سو. د مصر یو هوایي شرکت چې دغه هیواد بیرغ ورباندې ښکارېده اسرائیل ته لومړی مستقیمه رسمي الوتنه نن یکشنبه وکړه. دا په 1990 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته لومړی وار دی چې د مصر هوایي شرکت یو الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي. یریسنای هوایي شرکت د دې لپاره چې کومه لانجه ونیسي د دې شرکت له لوګو پرته له کلونو راهیسې اسرائیل ته الوتنې کولې. اوس به د دغه شرکت الوتکې چې د مصر هوایي شرکت ټاپه به ورباندې لګېدلې وي هره اونۍ د قاهرې او تل ابیب ترمنځ درې الوتنې کوي. او د اروپایي ټولنې د یوه داخلي سند له مخې دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسیې د روانو پوځي فعالیتونو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر یوه ماموریت غبر کوي. په داسې حال کې چې د کیف او ماسکو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلې د اروپایي ټولنې ځینې غړي له بیلاروس غواړي چې د اوکراین لپاره د اروپایي ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو بېطرفه روزنیز مرکز پیل پرانیزي. دا خبر د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د یوه سند له مخې د جرمني ویلت ام سونتانګ ورسپاڼې خبر کړی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د امریکا په ګډون د نړۍ والا ټولنه د افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. عمران خان د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو لپاره یو ګډه پالیسي جوړ کړي. پر دې موضوع نور تفصیل په دې رپورت کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بلل کیږي، صدر اعظم یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له حکومتي رسنۍ ټی آر ټی سره مرکه کې ویلي خره چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره یو ګډه پالیسي جوړه شي. خاغلی خان ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډیر اغیز به ونه لري، خو هغه په دې برخه کې د امریکا، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پریکړه مهمه بولی.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو گاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. کچیر پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډیر اغیز به ونه لري. اړینه ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د پاکستان صدر اعظم پر امریکا هم غږ کړی چې اوس یا هم په ځنډ په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده کچیر دا مرستې بند شي نه یوازې دا چې په دې هیواد کې به یو بحران پیل شي، بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. واکته د طالبانو تر رسیدو وروسته پاکستانی چارواکو په لوړه کچه څو ځله له نړۍ څخه د طالبانو په رسمیت پیژندو غوښتنه کړې، خو لا هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو په رسمیت پیژندو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ډیرو ویاندویانو د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو هرکلی کړی او دا څرګندونې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. اونې وړاندې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډیرو هیوادونو سره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خبرې شوې او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني. خو له هغې نیټې تر ننه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي، خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلې شوې. که څه هم طالبان دا نه مني چې ګنې له تاجکستان سره ستونزه لري، خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي عمران خان هڅه پیل کړې چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د شنبې په ورځ یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبرې کړي او پر افغانستان هم غږېدلې دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ یو موضوع د پنشیر جګړه ده. تاجکستان وایي هلته بشر ضد جنایات شوي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دې ترڅنګ د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو یو شمېر غړو له رسنیو سره په خپلو مرکو کې د تاجکستان دریز د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده.
په همدې موضوع کې تمکیږو، ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي په خپل د حکومت په رسمیت نه پیژني. پاکستان د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې د طالبانو د وخت حکومت په رسمیت پیژندلی و. د پښتنې مخکې د مرکې په پیل کې د سیاسي او حقوقي چارو له پوه مدیر صافي څخه وکړه.
خبره خدا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزی اوس یوازې په رسمیت پیژنم، دا څنګه چې لکه هغه تیر ځلی غونډه د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي، د دنیا د خوانه او دای به یوازې پاتې بیا هم بدنامیږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادو د خوا اقلا دا په رسمیت وپیژني، شاید چې په منځ کې یو آخري هیواد دی وي چې دوی
صافی صاحب. عمران خان د دې ترڅنګ چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي، دغه راز له افغانستان سره په اوسنی وخت کې د بشري مرستو په کېدو هم ډیر زیات ټینګار کوي، او دغه راز د خبرداري هم ورکړی چې که دا مرستې بند شي نو ممکن د طالبانو دغه سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمني تر ډیره طالبانو زرر رسوی او کډ افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې دا شتمنۍ د افغانستان چې دوی کنګل کړي ده، دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولسته zarar رسوي، ولې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي، دا ټول تاجرانو، شتمنو، د کاروباریانو، افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د دغه لار نه تر اجرا کول، او دا چې کنګل کړي نو د پټاپ ولاړ نه. نو په دې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې دای په رسمیت وپیژندل شي چې دوی دا پیسې خلاص شي او دا ورته ورکړي، او دا مشکلات د اکسپورت، امپورت، د وارداتو، د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د امانه تحویلېږي، او افغانۍ د 500 ډالرو نه سلو افغانیو ته یو ډالر وختله. نو په دې لحاظ دا که بند وساتي امکان لري چې اقتصادي لحاظ دا مملکت په سقوط کې.
دغه خبرداري چې کچېری دغه مرستې ونشي له افغانستان سره، تاسو هم ویل چې له اقتصادي پلوه په څه معنا اقتصادي سقوط، آیا د دې معنا لري چې د طالبانو دغه اوسنۍ حکومت به سقوط وکړي؟
معنا دا ده که سقوط ونکړي نو نورو لانجو ته به هم لاس واچوي. اوس دا طالبان چې په خزانه کې چې ونه لري او هیوادونه ورسره کومک ونکړي او خپلې پیسې متور نه کړي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا طالبان به نورې پیسې د اسمان نه دوی ته راولویږي؟ د کوم ځای نه به راشي چې دوی دا روزانه ژوند د خپل د مملکت د اداراتو، د معاشاتو او دا خوراک، د محالی، د نفوس ځای کوم ځای نه برابر کړي؟ نو همدغه ده چې که دا خطر لري که اقتصادي لحاظ سقوط وکړو نو سیاسي لحاظ هم سقوط کوي.
د سیاسي او حقوقي چارو په ډیر صفای او چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ورستۍ څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. عمران خان ویلي چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د ویلي چې پاکستان په یو اړخیز ډول دا کار ځکه نه کوي چې ممکن اغیزې کم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او وازی اوریدل شي. څو شپې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل د ادګاه لوی جمعه دروازې مخې ته نن یوه چاودنه شوې چې د چاودنې ملکي خلکو ته هم تلفات اړولي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې د ادګاه په جمعه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د امرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد چې په عین حال کې طالبانو ویان هم د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کړه. مور څو ورځې مخکې امړ شوی و، خاورو ته سپارل شوی و، او نن هم ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې چې مخکې ورکړی و له خلکو غوښتي و چې د فاتحې د مراسمو لپاره د عیدګاه جمعه ته ورشي، او نن هم د فاتحې مراسم هلته اخیستل کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې دغې چاودنې څومره تلفات اړولي دي، خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه نور معلومات راغونډ کړو او تاسو له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. تر څو پورې چې په دې اړه نوي معلومات ترلاسه کوو، راځو یوې بلې موضوع ته. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملکی ادارو د تنخوا ستونزې یوازې په کونړ پورې نه محدودېږي، او هغه هم نه یوازې په ښوونکو پورې، بلکې د ډېرو نورو دولتي او ملکی ادارو کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي، او کوښښ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سنبال کړي. خو په خبرې چې غربت او د ماشونو نشتونی ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولی. په یاد ولایت کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل:
نو د درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې که چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی. ځمکه نه لري بیچارهګان، کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي. نو په لحاظ جمعنی مکې ورا دی له مشور نه کړي، نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې د دېړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو لرې راوړي.
په کونړ کې د پوهن ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي. د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی. د کونړ پوهن ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي، او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي.
بازی استادان زمونږ د لری لری زینو نامزي وظایفولا او د غیر حاضرۍ کچه نهایت ډیر شوې ده، ځکه کرے ور سره نه مشکلات ډیر دي. د وزیر صاحب د معرب د خوانه امر شوې ده چې تاسو کوشش وکړئ ماشونه اجرا کړئ. نو نن ورځ به مونږه لا ان شاء الله مکتوب راځي د وزارت معرب د مالی ریاست نه، او هغه باندې به مونږه اجرات کوو. امید شته ده ان شاء الله او ماش
په کونړ کې په داسې حال کې خون کې د ماشونو لنشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینه کابل په ګډون خونکو او د حکومتي ادارو کارکونکو ته لتیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده.
مخکمه واورېدل چې په کابل کې د عیدګاه لوی جومات په اوره کې چاودنه شوې، د چاودنې تلفات هم اړولي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. نور به له خپل خبریاله واورو چې په دې اړه نوي معلومات راغونډ کړي. مهرباني، چاودنه کله شوې او څومره تلفات لري؟
نوری صاحب، نن له غرمې وروسته د کابل ښار د پل محمود خان ته څیرمه د عیدګاه جامع مسجد مخ ته د چاودنې خبرونه ورکړل شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا چاودنه د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده، او تلفات هم اړولي دي، مرشوب له هم لري. دقیق شمیر تر دې دمه لا د تلفاتو نه دی معلوم. دا چاودنه په داسې حال کې د عیدګاه مسجد مخ ته شوې ده چې د عیدګاه مسجد دننه د طالبانو د همدغه چارواکي د مور د فاتحې مراسم روانو، او په لومړي سر کې ویل کېدل چې دا پېښه ښایي د فاتحې دننه شوې وي په مراسمو باندې، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. طالبانو یوازې همدومره تایید کړي دي چې دا پېښه د عیدګاه مسجد په اوره کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده چې تلفات یې اړولې دي. د دې سیمې نه د بیلابیلو روغتونونو ته د امبولانسونو کې بار ځینې ټپیان لیدل شوي دي چې وړل شوي دي په ځانګړي ډول 420 د داود خان روغتون ته، د وزیر اکبر خان روغتون ته لیدل شوي دي. په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. د افغانستان د طالبانو په مشرۍ باندې کورنیو چارو وزارت تر دې دمه د دې پیښې په اړه باندې لا څه نه دي ویلي. یوازې پیښه تایید کړې ویلي دي چې د تلفاتو په اړه باندې به وروسته بشپړ معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، ذبیح الله مجاهد په ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې د خلکو د ملکي خلکو په یو تجمع کې دغه چاودنه شوې ده. یعنی دغه چاودنه د نوموړي د مور له فاتحه د مراسمو سره کوم تړاو نه لري چې په داخل د ادګار لوی جماعت کې دغه مراسم اخیستل کېدل، او که دا له هغه سره تړلې پیښه ده څه ویل
کېږي؟ خای نو ریسپټ چې دا هغه سره تړلې ویزه کا عیني شاهدان و چې د نن د فاتحه مراسم روانو د دروازې په خله کې د 14 کېدل تابن په سیمه کې به خلک تلل د فاتحه مراسم ته. خای د طالبانو ځینې غړي هم پکې وی، خو تر دې دمه دقیق شمیري او دقیق معلومات لا نشته چې په دې پیخه کې د ټولنې کوم قشر ته ډیر زیان رسیدل.
کور ودان مننه د تاسو معلوماتونه. بلې قدرمن اوریدونکو، و امر دل چې د کابل د ادګاه جمعات مخته چاودنه شوی ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا چاودنه په ادګا جمعات کې دیننه د فاتحه مراسمو سره کوم تړاو لري کنه لري، خو تایید شوی ده چې چاودنه شوی او ملکانو ته هم مرګ ژوبله پکې اوخته ده. چاودنه داسې مهال شوی ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر او د غراز د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مور فاتحه اخیستل کېده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو اوري لکوندوس خار په مخدره موادو روغ د کسان راټول شوی او د درملنې لپاره روختون ته وړل شوی. یو شمیر دغه په مخدره موادو روغ د کسانو ازادي رادیو ته وویل چې دا ډیر ښه اقدام دی، او دوی به هم هڅه وکړي چې له مخدره موادو د روغتیا د درملنې په برخه کې په خپل هم اقدامات وکړي او ځان نور د مخدره موادو له روغ د کېدو او وژغوري. البته که په روختون کې سم درملنه وشي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په کندز کې سیمه ایز طالب چارواکو د ښار له واټونو څخه پرنیشي توکو روغ د کسان راټول او د درملنې په خاطر د دې ولایت د روغ د درملنې اتیا بستریز روغتون ته انتقال کړي دي. په دې ورستوي کې چې پرنیشي توکو روغ د کسان د درملنې په خاطر اړوند روغتون ته انتقال شوي دي، د طالبانو له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د محمد رفیق په نوم 40 کلن ځوان چې پرنشي توکو روغ دی او روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی، وایي له 13 کالو راهیسې نشي کولې.
قاچاق ورای شه بگیره نهارای که مفروشه باید گم شوه که ما ممروه پس همون محیط همون محل هست ما پس زمین رو
باید ده نشی تو کپلورون که او قچاق بران و نیسی زکه کلی چه موجو لروختون سخه رخصت کیجو بیر تپردی مرد زختن نسو. موجو لامرد اسلامی او ده روختون لچارواکو خواشیو زموج خدمت کوی او دلت زموج لپاره هر دول امکانات موجود دی.
جمعه خان چه تازه روختون تا ده درملن پا خاطر راوڑل شوه دی د ډیرو نشه کولو له لاسه ظاهرن 40 کلن معلومیږي، خو د نوموړي په وینا عمر 13 کاله دی.
راغلو دغه شفاخانه ته مراجعه وکړه، تصمیم مې جدید اخیستل نیول دی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله. نو هغه دوستان نه چې بس مور د مور کې بس اولاد اولاد نه جدا کیږي، دا داسې عمل دی چې ډیر مردار به شی دی. بس سړی ګوره د نږدې دوست نه لري کوي، خدای دې به شفاره کړي بس ټول مسلمانانو ته. بس
د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي هم د طالبانو له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت یو وستونکې نظیف الله سالارزی ازادۍ روډې ته وویل،
د امارت اسلامي د دې نیک اقدام او د دې ډېر ښه اقدام نه موږ ډېر خوشحاله استو چې دغه متعدین او پوډریانې د دې کوڅو نه ټول کړل. خلک ته ډېر په عذاب ول، غلاګانې کولې، د خلکو کورونه دغه یو ځای ته ټول کړل. موږ ته ډېر خوشحاله استو د دې ډېر ښه اقدام وکړو.
په کندز کې د روغ دو د درملنې اتیا بسترز روغتون چارواکي بیا وایي چې د طالبانو په واکمنۍ دو سره په دغه ولایت کې د روغ دو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د نوموړي روغتون مسؤل ډاکټر عبدالقدیم حافظي ازادۍ راډیو ته وویل،
در حدود 50-60 مریض فعلا در بسرهای ما موجود است و مجاهدین هم همکار هستند و خود ما هم طلب
اوس محل کابوش پیته تن ناروغان پر روختون که بستر دی او په دې برخه کې د امارت اسلامی چارواکي هم له موږ سره همکاري کوي. د پخوا په پرتله د روغ تو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغل او زموږ کارونه هم په خطوګه پر مخ ځي.
په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د نشه توکو د قاچاق او قاچاقبرانو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده، خو انتقاد کوي چې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو د نشه توکو په قاچاق او پلورلو کې لاس درلود او په همدې دلیل د روغ دو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو وو. د کندز د امنیت قمندان مرستیال مولوی دوست محمد عبیده په دې اړه وویل،
تقریبا د جلی سیمادارن 33 نفر پروشنده اماده ما بس تقریبا داریم یکی اس کې کوم
تروسه پوری کابو درې دیرشتنه د نشي توکو پلورون کې او قاچاق پران زمون له خوا نیول شوی او په محبس کې موجود دي. دا هغه کسان دي چې نشي توکي پلورل او خلک روغ دي کول. موږ خپل ولسته ډاډ ورکو چې لدی ورسته هیڅ جنایتکار خلافکار او د نشي توکو قاچاق بران ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.
ل دې وړاندې د دې ولایت په خانوی دولتي چارواکو ویلی وو چې د اټکل لمخې په کندز ولایت کې کابو ډیر زره تنه پر نشې توکو روغ د کسان موجود دي، خو د دې ولایت زیات شمیر وسیدونکو وایي چې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د روغ د کسانو په شمیر کې به ساره کموالی راغلی او د ښار په واټونو او کوڅو کې هم کم لیدل کیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
او سمي وسمي زو نړیواله موضوع اخلو. پرون په قطر کې د ملي شورا لپاره انتخابات تر سره شول، خو په دغو انتخاباتو کې ل شپږشتو خزینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره ځانونه کاندید کړي یو هم انتخاب نشو. لدې ناهیلي کوونکې نتیجې وروسته هم قطري میرمنې وایي چې دوی نه دي کمزوري شوي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. نور په دې راپور کې،
په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره ډیر شغړې د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي او 15 نور غړې د دې هیواد امیر ټاکي. په قطر کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم نه 15 کلنه ده. دا د نرسنګ په برخه کې مدیره ده او په دغو انتخاباتو کې د دوحه له مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی و. دې له قطري ښځو غوښتنه کړې چې خپل نظر باید ووایي او پراتلونکي کې پیاوړو ښځینه کاندیدانو ته رای ورکړي. د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې ښځو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی. جسیم ویلي چې لکه نور ښځې دی هم له یو شمېر نارینه وو اوریدلې چې ښځې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، خو دې په خپل رښتیا کې چې روغتیا ده پر پالیسۍ تمرکز کړي او غوښتل یې د کار او تقاعدي په برخه کې کارونه وکړي. کته هم قطر په دې ورستوي کې د شوزو د حقونو په برخه کې یو شمیر اصلاحات راوستل دي چې پکښې د شوزو په خپلواک توګه د موټر جواز تر لاسه کول هم شامل دي. خو د بشري حقونو ادارو پر دې هواد انتقاد کړي چې تر اوسه هم د شوزو لپاره د سرپرست سیستم لري، شدې د واده، سفر او امیدواری په برخه کې روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي لپاره له نارینه خپلوانو اجازه ته اړتیا لري. د بشری حقوقو نړیوال ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویل کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستی د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، د اکاونټ په 24 ساعتونو کې وتړل سو او د قطر د سایبری امنیت چارواکو لیوي شزي د یادو ټویټونو په اړه پلټنی وکړي. ګڼو شدینه کاندیدانو غوښتل چې په قطری ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد شذو ورسره ودونه کړی دي. د قطر شذې لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسی کولای تابعیت خپل کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یو شذ وزیر ده، حنان محمد الکواری، د دې هیواد د عامه روغتیا وزیر ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکو شو عزیزانو.